درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدی شی به پیل شوه. د افغانستان دفاع وزیر له ایرانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد مبارزه په اړه خبري کوي. تهران ته د طارق شاه بهرامی د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. نن یک شنبه ده، د مریض 1402 د ثور دربشتمه او د میلادي 2013 د می 1403. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندانې قومندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې اغزن مزی بیرته ټول کړي او عراقیانو د خپل هیواد په عامه انتخاباتو کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به یې فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاوو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. همدارس د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکایي پلاوي سره د پیل شوي جنگي فصل او د افغان ځواکونو د چمتووالي په باب خبري وکړي. امریکایي قومندان افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې ځواکونه به د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې له افغان ځواکونو سره د عاجلو اقداماتو په شمول هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه اغزن مزي چې د خوست په تڼیو ولسوالیو کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی وو بیرته ټول کړي دي. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال راز محمد مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورن کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي اغزن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې نن پاکستانی لوري غځول شوی اصغن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پی ایس سره وکتې چې د کرښې په بله غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پستا چې دی ولته ریسرچ کړي دا هغه د خپل خوره کې وخت پک شنه جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمه خردار دلر کې و هغه موزیګون چې په تیګو جوړی کړي و هغه خپل چپا کې او سیمه خردار پورې دوام لرلو به ته خپل دې ته پټول کو.
پاکستانی پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورن پر کرښه د اصغن تار غځول پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د افغان او پاکستانی پوله ساتو ترمنځ د نښتو او ترنګلتیا سبب شوي دي. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د اناکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د قاچې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا 40 تنو ترمنځ د سیالیو لاري انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خبره شوی ویډیو کې په افغانستان کې د قاچې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ټپی شوی افغان سرتیرو ته په وینا کې وایي دوی موږ په نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه په افغانستان او د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپي جنګیالیو ته ډېر درناوی او احترام لرو. ټاکل شوې ده د اناکتوس گیمز مسابقې سږکال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړې شي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتومي مسالې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. عراقیانو د شنبه په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړې. دا وروسته له دې چې تېر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له کنټروله وویستې، لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې کیږي. د عراق له بېلابېلو برخو په خبري راپورونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات نه و او د رایو ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یو چاره په لاس حمله کوونکو په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دوو تنو ټپونه سخت دي. د رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکی د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د برید انګیزه تر اوسه نه ده څرګنده. او ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقونو یو فعال له څلور کاله بنده وروسته له زندانه خوشي کړی دی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د آزادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و، نوموړی د شنبه په ورځ له محبسه خوشي شو. خبرونه مو له آزادي راډیو اوریدل. و بجې او شپږ دقیقې دي. د روانه خبری مجله په دوام کې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې د ایرانی چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزه خبری کوي. د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو د ډیریدو له لارې د صادراتو اندازه یو میلیارد ډالرو ته لوړوي. پکتیاوالو له کابل څخه له ورغلي پلاوي وغوښتل. په ولسی جرګه کې د فرا استازي شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي. د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو فارغانو ته برېښنایي بریلیکونه ورکول کیږي.
نتایج سکن کیږي سیستم ته داخلي کې پولای چې کوم نتایج سیستم کې داخلي کې پولای چې هغه به د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقی دی دا زالی رادیو خبرونی ده سهار لو بجو ده ماشام تر و بجو پا منزنی چپا دولش پاش نیوی او پلوی شارونو که پا اف ام سل اشاریه پینزه چپا آوری. د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی په ایران کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به له خپل ایرانی سیال سره د تروریزم پر ضد د مبارزې او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتومي موافقې د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتېدونکې ترنګل کیابه د افغانستان پر وضعیت اغیز ولري. په دې راپور کې واوري چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی به تهران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبرې وکړي. دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل او زیاته کړه.
مبارزه
علیه تروریسم خغلی رات شوی د تراکرې پر ضد مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او همدارنګه د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي. جنرال رات شوی چې خغلی بهرامی د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ایران ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تېره اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوي اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. دې اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکس العملونه راوپارول. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام به د ولسمشر ټرمپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت څه اغېز ولري؟ ښاغلی رادمنش د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګری اغیزمن شوی دی. نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترکه وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم. نو له همدې مخې ویلی شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي. خو د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي امیری بیا وایي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغېز ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر ښایي په روابطو کې مثبت لیدلوری رامنځته نه کړی شي. خاغلی امیری زیاته کړه
په خاطر کې تنها مسلې امنیتی ده.
خاغلی امیری وایي په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت، مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې ښایي ایرانی لوری په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډېر د ناامنیو رامنځته کولو او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبي اسیا د مسلو څېړونکی دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره له اټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبي اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندوستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو د امریکا دا دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د سولې په هڅو خبرې کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کیږي چې د روان مریض کال په لړ کې د صادراتو اندازه له $1 میلیارد واړوي. د بانکدارۍ په چارو کې د جمهوري ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل تازه د اقتصاد عالی شورا له لوري د صادراتو ملي ستراتیژي هم تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که څه هم په لنډ مهال کې د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل د صادراتو لپاره ګټور بولي، خو په اوږد مهال کې وایي چې ستونزې نشي حل کولی. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راښکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول سي. د بانکداري په چارو کې د جمهوري ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیې او راتلونکې اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل سي.
خوشبختانه ستراتیژي ملي صادرات هم کې اخیرا
هغه وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تصویب شوې چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایي دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له $1 میلیارد زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې $800 میلیونه صادرات او برعکس شاوخوا $6 میلیارد واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 8 پروازونو کې نږدې 2500 ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر سوي چې ډیری یې هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیه او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر د حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پریوزي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتونکي ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس په هم سال محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونه لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډلې ځې حمله لیکنه خبره کړې چې د پنځشنبه او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خبرونه لږ تر لږه د 200 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنی په حواله په فرا ولایت کې ورسته له هغې نه امنی زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خبرونه لیکي وسلول طالبان توانېدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فرا ولایت د یولسو ولسوالیو له جملې پر دریو ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوخت دي. لانګور ژورنال زیاتوي د پنځو ولایتونو د مرکزونو له جملې د فرا ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلولو طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلولو طالبانو د 2018 میلادي کال په بهیر کې هم د فرا ښار په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلې وه وسلول طالبان نور د ښار په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلې دي. د هغه وخت د والی مرستیال محمد یونس رسولی د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی وو. د فرا والی محمد عارف شاه جهان د جنوري په ورستیو کې په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمیدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره سوي چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض مسالې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې شغلی ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غواړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
له ارڅخه یو پلاوی چې مشي په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستحق کوله پرون پکتیا ته لاړی. دغه پلاوی له یو شمېر پکتیاوالو سره وکتل او هغوی ورڅخه وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د ټاکنو په وړاندې دي خنډونه لرې شي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي راپور واوري.
دا غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په ترسره کېدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایاتو دفتر شاته موږ ولاړ یو تر نه نیمه بجو کوی دا ټول موسیقه موږ په زماورو د موږ سره یو کیلومتر کې نسی دا چې الته لار چې موږ وایي چې قانون په ورځ کې سل تذکره وي پر ټولو ګردیز پر ټولو پکتیا کې درې ګروپ در نه کسان نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیون نفوس وي آیا دې په ورځ کې د درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟
باید رایدهی مرکزونه د سب جاوات نکودیت تذکره دویش مرکزونه باید زیاد شی تعدادی مامورینو باید زیاد شی او وطن کې کمرې باید ورکړل شي.
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی وغوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قمندان عبدالله مجاهد وویل
زدران مرش مرکز زرمت احمد عباس کرم د موکل نګر نو مو په پکتیا کې حوزوي انتخابات غواړو
کار میکنم میدان تو او زونه از مرکز گردیز شورا نمایندگی در نفوذ شناز تور دو شورا عزل ده مگه نور نغوار چوزایی نی
د پلاوی مشر نبی مزداق په کول پټاکنو کې فعال کډون ته واڅول او په اوزبی ډول د ټاکنو تر سره کول غوښتنه د دوی حق وباله او ډاډ ورکړ چې د پکاوالو د غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیشن تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دی ټول دنیا کې دی او در افغانستان کې باید هم مراوج شي تر څو چې ته په خپله حوزه کې خپل وکیل ونه پېژنې
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فرم او کارکوونکو کموالی د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول.
په وروستیو ورځو کې له فراد څخه د خونړیو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د فراد خلکو استازي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور واوري.
د فراه ولایت اړوند په لهجویان پشترود بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي. د فراه ولایتي شورا غړي جمیله امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي.
فقط همی
4-5 ناحیه که اغلی امینی و یوازی 4-5 ناحیه دی چه لطالبانو سره ندی. نورز پا داگا وایم چه مرکزی و محلی حکومت ختم دی. ولسواله یوازی پا نوم دی زمون تو طول و با امن ولسواله هم دا جوین و نموری وای ده ده ولایت پلا جوین ولسواله دو ورمش پی پا بریدونو که وسلوالو طالبانو تا مرگجوب لاوختی خو دا 15 دولتی زواکونو دا مرگجوب لی خبره هم کوی. دا اغلی امینی پا خبره وسلوال طالبان لگواندوی هیوادونو ایران و پاکستان نده ولایت ترازی. لده سر دشن بی پورز دا افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې هم د فراه د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې د ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بری لیکونو د ویش لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د نتیجو او شهادت نامو ریاست چارواکي د شنبې په ورځ د دغه سیستم د پرانستنې غونډې ته وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادت نامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادت نامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې 3,00,000 یا 2,00,000 شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي. وجه دا چې مونږ پرنټینګ کې اوس کله لپاره در روان کال لپاره مرکزی کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې. نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې. نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان مونږ دلته کوو. نو طبي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوې پروسه کې د نتایجو سکین کول سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادت نامو چاپول شامل دي. د غشن په نوې شهادت نامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادت نامو د اخیستلو لپاره راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کومه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادتنامې ترلاسه کړي.
زمانه محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادتنامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډیر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شو چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډیره شفافه او ډیره زر ترسره شوله او په ډیر کم وخت کې موږ وکولای شو چې د خپل شهادتنامه ترلاسه کړو.
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادتنامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخ ته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
عراقیانو پرون شنبه د دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې رای ورکړې. د دغو انتخاباتو پایلې به نن څرګندې شي، البته لومړنۍ پایلې. تفصیل اجمل انبلانی کوي.
دا له هغې را وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له واکه وویستې، لومړني انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بېلابېلو برخو په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګه او د رای ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د داعش له ولکې څخه په آزاد شوي ولایت موصل کې یو رای ورکوونکي رفیع اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله. موږ دا ځل بدلون غواړو، غواړو ټولنه مو پرمختګ وکړي، کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د څیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نوموړي وویل د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واوروه. د نظر پښتنو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. عبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوس ترمنځ توازن وساتي. نوموړی کسان په عراق کې د داعش د ماتې له کبله ستایل کیږي، خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعي لرونکي مشر په سترګه نه کتل کیږي. پر نوموړي دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت یې بهتره نه کړی شو.
د همدغه خبری مجلې د زینو مهمو خبرونو سرټکی او تلبیه. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال جوزف وټل وای امریکایي پوز به د افغان ځواکونو د تجهیزات او مهارتونو په برخه کې ټول اړتیاوی وڅېړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وای پاکستانی پوځیانو حق اصغن مزای چې د خوست په تنوی ولسوالیو کې له صفر نقطې څخه د افغانستان خواته غزولې وو بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د انوپټوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د چین له چارواکو سره خبرې وکړي.
د ژوند رنګونه
وکیل د وزیر د یوستنه نه نوم ملک شعباس
حاجی صاحب څونه وخت کیږي چې البته دغه دنده سرته رسوي؟
زه یاره د او کال کیږي چې دا دنده زل سره کوم. خدمت مې پر راستۍ ده. څوک چې دروغ وایي دا تربور ناسته. نو چې چای مخه دراغلی د خپل وس مې کړای ده. کوچانو ستونز نه دادی چې یو خوش کاری سو پنځه مالک درلو د غم د باینه لار هغه ورځ دا تندی وری بغلان راغلی و. یعنی په پنځه سو روپۍ چې د پنځه سو روپۍ نن یو چرګ نسته. دا د افغانستان یوه سرمایه وه چې له لاسه یې ورکړه د کوچانو، خصوصا د کوچانو. خو د کابل جواکې چې راځي خو کابل ته دا ستونزنه د اوبو د مشکلاتو کومک څوک نه ورته ګوري. د کوچي ته چې اوس هم داسې د هغه په سترګه باندې چې یاره دغه کوچان د همدغه بخت دي یا د همدغه خاورې دي یا همدغه خاوره کې خدمت کړی. کوچان که درته وایم چې څلورمه برخه یې شاهدانو ګوډان دي، ولې په دا غرو کې د وروس په وخت کې دا بمونه وو مالدار ریبه وی نو ټول کوچان ګډ دو مات به سم نه وشته پراته.
څومره په دې برخه کې الیزلی کړی چې دغه سنز ته قلن د حل لارې پیدا
کړي؟ الیزلم ډیر کړی دي، خو د حل لار به تر اوسه خو به خي یعنی که یو سړی وای سر ځوندای چې یاره دغه پروسه ما ورلېګلې ده یا مې دغه هغه ورلېګلې ده او دا کومک سره سوی نه تاسو
د پخوانه د کوچانو په ژوند کې څومره تغیرات راغلي؟
یاره راغلی ده خو داسې کم اندازه. یو کوچانو زنه وسه یل بندو ته نه پریدي ازار ګان یل بندو نه راي سارسو مسر دا مالداري الله سو ورکړه. کوچان تبا او برباد
خوانځي لری د کوچانو په برخه کې کلینیک لری نه لری؟
کلینیک یو دانه لرو په یو استنه نه هک یو کلینیک دا اغم زوره ورته په وخ ورسیږي کوم بخ وران مقصد پات دی منګه اصلي دا قام یو سره چې لک مالک سي هم شرسي اغه نور قرار کینی و دې منګه اله وزل ټول د جملات بغاړه ورته خو اغم نسی رسیدا کولای ورته چې یو کار
تا تاسو ځای کوچان استه یا اوړو ژمه تغیرات کوي؟
یاره اوس ځای کوچان دا لس پنځه لس کاله کېږي چې ځای کوچان ناغه بوجیدار سره پاتې و چې مالم پې اخیسته و نه اخیسته کېده و نه خرڅېده.
البته په عموم کوم کوچان ټول مشکلات زیات لري. د خویندو مشکلات د کوچان په برخه کې راته وایي.
خویندو په برخه کې کوچانو مشکلات اوس پخواني نه اوس خدي اثري دي. مخته خو ټول کار یعنی کمالداري و هم کنارینه سرګردان مغنه سیاسرم سرګردان
لایو کوچی مو د کوچانو مشکلات واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. اوس هم بل خبري مجلل لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي.